سلامونه د سهار شپږ بجې شپې زه سفیو لاستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو ایم پیل په خبرونو کوو. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یوه اعلامیه کې طالبان په دې وغندل چې له واک ته رسیدو درې کاله وروسته لا هم د بشري حقونو سرغړونه، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، شکنجې، خپل سره نیونو او سانسور ته دوام ورکوي. دغه سازمان په طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. په بیان کې راغلي په 2021 کال کې د طالبانو له واک ته رسیدو را وروسته په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې مخ په زیاتېدو دي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا افغان ښځې د عامه ژوند له ټولو برخو ایستل شوي او دا په داسې حال کې ده چې ناوړه چلند لکه شکنجه، خپل سره نیونې، اجباري بېدرکۍ او سانسور په خلاص لاس دوام لري. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې د یوې خپلواکې قضایي قوې نشتوالی په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت خراب کړی او قربانیان عدالت ته له لاسرسي محروم کړي دي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت ویلي نن د هیواد د سیندیزو او زو په ځینو ځایونو کې د تیزو بارانونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو اټکل شوی دی. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم د ناڅاپي اورښتونو او سیلونو د راوتلو ډیر اټکل د کابل او هلمند په سیندیزو او زو کې شوی. په خبر پاڼې کې همداراز ویل شوي چې د سیلونو او اوبو د کچې د لوړېدو احتمال په ځانګړي ډول د کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، غزنی، خوست او پکتیکا په سیندونو او خوړونو کې ډیر دی. طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له هغو خلکو چې د یادو سیندونو پر غاړو استوګندي غوښتي احتیاطي تدابیر ونیسي او د سیل د راوتو په صورت کې د سیند له غاړو لیرې شي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې دوشنبه ماښام د ګواتیمالا لوبډله ماته کړه. دا لوبه د کانتیننتال کپ سیالیو په لړ کې د تایلند په کوربتوب وشوه. افغان ټیم 15-0 بریا خپله کړه. تر دې لوبې وروسته افغانستان نن سه شنبه له کویټ، سبا له استرالیا او اخري لوبه کې پنجشنبه له تایلند سره مخ کیږي. د یادو سیالیو هدف راتلونکي نړیوال جام ته تیاری دی چې د سپتمبر په 14 په ازبکستان کې پیلېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو د ایران په اسلامي جمهوریت غږ کړی چې سمدستي د اعدام سزاوی ودروي. دوی دا خبرداری وروسته له هغه ورکړ چې پرون په یوه اعلامیه کې ویل شوي په اګست کې په ایران کې د اعدام شوو کسانو شمیر 93 تنو ته رسېدلی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنرۍ د دفتر د بیان په اساس په جولای کې اعدامونه 45 خو په اګست کې 200 شوي وو. په ایران کې د روان کال له پیل راهیسې د اعدام شوو کسانو شمیر له 400 څخه زیات دی او لږ تر لږه 15 ښځې پکې شاملې دي. په دې ډله کې نږدې 10 افغانان هم شته. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د اګست له 19 او 25 ترمنځ له افغانستان څخه تر 2000 ډیر کسان وتلي دي. دغه سازمان د راپور پر اساس په یاده موده کې تر 3000 ډیر کسان له بیلابیلو هیوادونو بیرته افغانستان ته هم ستانه شوي دي. 95% هغه افغانان دي چې له ایران څخه ستانه شوي، خو په همدې موده کې 53% بیرته ایران ته هم تللي دي. او د پاکستان د څېړنې او امنیت مطالعې مرکز چې د پاکستان د امنیتي وضعیت په اړه راپورونه خپروي، په تازه راپور کې ویلي تیر اګست د 2013 کال له جولای را په دې خوا د دغه هیواد لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت وه. په بلوچستان ایالت کې تر معمول ډېرې امنیتي پیښې شوې وې، خو په خیبر پښتونخوا کې بیا امنیتي پیښې یو څه کمې وې. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، د خبرونو هلته لوستلی شئ. سره راپور مو دا دی چې چین او روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې اعلامیه سره مخالفت کړی چې د ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندلو لپاره خبرېده. د اسرائیلو د اعتصاب په اړه هم تاسو رپورټ لرو چې د اسرائیل د کار د سترې محکمې په حکم پرون بیرته پای ته رسېدلی دی. په نورو راپورونو کې دا اوري چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د تعلیمي او تحصیلي اسنادو د مساوي کولو موده شپږ میاشتې غځول شوې ده.
ایکولنسی و یا د اسنادو تصدیق و چې کوم چې دی چې نوي شاګرد راځي، افغان شاګرد، اغه تر شپږو میاشتو پورې باید هغه ته وخت ورکړل شي تر څو پورې چې هغه د خپل اسناد تصدیق کړي. او
په دې اړه رپورټ تر خبرو چې اوروزګان کې د اصلاحي پلان د پلیکیدو سره سم مالی زیانمن کسان د مرستې غوښتنه کوي.
زما سرای څوارلس په یو پنځوس کې تللی دی. مثال زه دونه اوس قدرت بیا نه لرم مثال چې زه خپل مشکل په حل کړم. درته اوس هېڅ پاملرنه نه ده ورته سوې، نه هغه حکومت پاملرنه کړې نه دې کړې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
چین او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې اعلامیې سره مخالفت کړی چې د ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندلو لپاره خبرېده. دوی دا مسله د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. د سیاسي چارو ځینې افغان شنونکي په دې اړه د چین او روسیې دریز په افغانستان کې د دغو هیوادونو له ګټو او د افغانستان پر سر له سیالۍ سره تړلی بولي. تفصیل له عصمت څاروان اورو.
ټاکل شوې وه چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د اګست په یوویشتمه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندلو لپاره ګډه اعلامیه خپره کړي، خو اوس څرګنده شوې چې د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلاف د دې اعلامیې مخه ډپ کړې ده. امنیت شورا په یو بیان کې د اختلاف ته په اشاره ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف پر قانون د انتقادي اعلامیې له صادرېدو سره د دې شورا دوو دایمي غړو مخالفت کړی دی. که څه هم په بیان کې د دوو هیوادونو چې له دې وړاندیز سره مخالفت کړی دی نومونه نه دي یاد شوي، خو ویل شوي چې هغو استدلال وکړ چې د امر بالمعروف قانون د افغانستان کورنۍ مسأله ده او په اوس وخت کې په دې نه ارسي. خو په بیان کې یادونه شوي چې روسیې او چین ویلي دي چې د بشري حقونو په شان مسائل باید افغانستان ته د بشري مرستو له موضوع سره ونه تړل شي. چین او روسیې ته ولې د افغان ښځو او نجونو موضوع دومره اهمیت نه لري چې د هغې په خاطر پر طالبانو د یوې اعلامیې طرحه ده فشار راوړل شي؟ په برلین کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر وایي چین او روسیه د خپلو ګټو له عینکو د افغانستان مسایلو ته ګوري او له لویدي سره د افغانستان پر سر سیالي په پام کې لري.
هغوی اوس وخت کې د دغه رقابتونو نه په استفاده سره غواړي چې افغانستان سره دوی نږدې پاتې شي او داسې کارونه کوي چې د افغانستان نه دوی ته کوم مشکل د دوی هیوادونو ته رامنځته شي. نو د دې په خاطر د چین او روسیې هیوادونه ډېر کوشش دا کوي چې طالبان سره نږدې پاتې شي، نه چین او نه روسیه دې پسې ګرځي چې په افغانستان کې بشري حقوق یا بشري ناورین په کومه کچه دی، یا د ښځو ونډه په ټولنه کې، یا د ښځې تعلیم. دوی ته دا ډېر ارزښت نه لري، بلکې د دوی ګټې او منافع ډېر ارزښت لري.
د ملګرو ملتو د بیان پر اساس چې پرون دوشنبه په ډاګه شو د فرانسې، امریکا، بریتانیا په شمول د ملګرو ملتو د امنیت شورا ځینې غړي استدلال کوي چې که طالبان غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي او د نړیوالې ټولنې اقتصادي مرستې ترلاسه کړي، باید نړیوال معیارونه ومني. په بیان کې زیاته شوې چې دا هیوادونه د طالبانو د تګلارو په باب په ځانګړي ډول د هغو اقداماتو په تړاو چې د ښځو او نجونو د حقونو خلاف دي پر طالبانو د فشار پلوي دي. خو چین او روسیې بیا ویلي چې نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره مرسته وکړي او دا چاره د بشري حقونو په شان مسئلو سره ونه تړي. د طالبانو د امر بالمعروف قانون چې ښځې د مخ په شمول د ټول ځان پر پوښلو مکلفه وي او له کوره د باندې حتی د هغوی پر ژغ بندیز لګوي، د بشري حقونو د ټولنو او ملګرو ملتو په شمول له پراخو انتقادونو سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په بیان کې ویل شوي په داسې حال کې چې د امنیت شورا غړي عموما د یوه آباد، سوکال، سوله ییز او له ترهګرۍ پاک افغانستان هیله لري، دغه هدف ته د رسیدو د څرنګوالي په برخه کې اختلاف لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
وربشو د پاکستان په ځینو سیمو کې د افغان محصلینو د اسنادو په ارتباط یو رپورټ ته د پېښور خیبر میډیکل پوهنتون افغان زده کوونکو ته د اسنادو د پوره کولو لپاره شپږ میاشتې موده ورکړې. د پوهنتون چارواکو ویلي دا پرېکړه د هغو افغان زده کوونکو لپاره ده چې د سقوط په وخت کې له افغانستانه پاکستان ته ورغلي او ورسره پوره تحصیلي اسناد نه وو. د دغه پوهنتون انتظامیه وایي دوی ته به په پوهنتون او کالجو کې د داخلو ستونزې وي نو ځکه یې دا وخت ورکړی. افغان زده کوونکي وایي په کار ده چې نور پوهنتونونه هم افغان محصلینو ته داسې اسانتیاوې ورکړي چې پکې دوی خپل اسناد پوره کړی شي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال عظمت علي شاه په رپورټ کې.
د خیبر میډیکل یونیورسټي انتظامیه وایي هغه افغان زده کوونکي چې ورسره تعلیمي اسناد پوره نه وي ورته پوهنتون کې داخله ورکوي او د سیمستر د اخیر پورې به خپل ټول اسناد جمع کوي. د افغان زده کوونکو په وینا چې د نامکمله اسنادو له وجې به ورته په پاکستان کې په پوهنتونونو او کالجونو کې د زده کړو ستونزې وي. خو له دې پرېکړې وروسته به افغان زده کوونکي کولی شي چې د داخلي وروسته خپل اسناد پوره کړي. د خیبر میډیکل پوهنتون زده کوونکي سمیم جان مشال ریډیو ته وویل چې زیاتر زده کوونکي له افغانستانه د سکوت په وخت راوتي وو چې ورسره خپل پوره تعلیمي اسناد یا تصدیق شوی اسناد نه وو او دلته په پیښور کې ورته په زده کړو کې ستونزې وي.
په جدي وخت کې ډېر په سخت وایي سره مطلب د وطن نه راغلي او دلته په پاکستان کې ژوند کوي. بیا دلته په بعض پوهنتونونو کې هغوی نه پی او آر کارډ او ایس ایس سی کارډ غوښتنه کیږي خو چونکې زمونږ افغانانو سره هغه شی نه وي مطلب د دوی شریعت افغان ښایي نو په هغې دوی لا ایڈمیشن ورکي او بل هم دې احساس سره مونږ د اسناد ډاکومنټیشن خبره وکړه چې زمونږ د بعض ډېرو افغانانو سره ایکویلنس نه وي چې ایکویلنس جوړیږي نو هغه ډېر ټایم نیسي نو باید زمونږ افغانانو ته په پروسس لیټر باندې هم ایڈمیشن ورکړل شي. بیا بعد کې د سیمسٹر اینڈ کې باید افغانان ایکویلنسی یونیورسٹی ته پرووائډ کی تر.
مردان عبدالولی خان پوهنتون هم په کال 2023 کې 50 افغان زکونکو ته په وظیفه باندې د پوهنتون په ټولو څانګو کې داخلي ورکړې دي. د پوهنتون انتظامی په وینا چې په کال 2023-24 کې به نور 50 افغان زکونکو ته داخلي ورکوي. د خیبر میډیکل پوهنتون زده کوونکي نور خدا مشال ریډیو ته ویل چې افغانستان کې د جینکو په زده کړو د بندیز رستو د ایم فل او پی ایچ ڈی زنانه زده کوونکو ته خیبر میډیکل یونیورسټي د ویډیو کال په ذریعہ خپل ریسرچ او زده کړې د سپروایزر سره د شریکولو اسانتیاوي ورکړي.
ایکولنسی وا یا د اسنادو تصدیق و چې کم چې دی چنوي شاګرد راځي افغان شاګرد هغه تر شپږو میاشتو پورې باید هغې ته وخت ورکړلی شي تر څو پورې چې هغه د خپل اسناد تصدیق کړي او لږ څه په بیړه او تادۍ سره وشي نو دا به ښه خبره وي ځکه چې مونږ د ویزې مشکل لرو او که دا څومره هم وروسته کیږي او زندیږي نو هغه بیا مونږ ته نور مشکلات جوړوي د ویزې په اړه کې. نو دا په دې موقع هم مونږ ته وایس چانسلر دا پوره اطمینان راکړو چې دا ستونزه به هم حل شي او انشاءالله راتلونکي وخت کې به تاسو سره ستاسو سپروایزر د ویډیو کال په ذریعه ټلیفوني کومه رابطه چې ده په هغې هم تاسو سره دغه څه مسایل چې دي هغه به حل کولی شي او په هفته کې به تقریبا دوه وخته تاسو ته ټایم درکولی کیږي.
د خیبر میډیکل یونیورسټي د سکالرشپ څانګې ویان عظمت علي مشال ریډیو ته وویل چې د افغانانو د مالي ستونزو ته په کتنه خیبر میډیکل یونیورسټي د افغان زده کوونکو لپاره هم هغه فیسونه خودي کوم چې پاکستانی زده کوونکو دی.
ریسرچ ورک کوم سپروایزر دی نو هغه به په هفته کې ټایم دی ته مختص کوي او دی ټایم کې چې کوم دی نو هغه سټوډنټان به آنلاین کیږي چې دا ریسرچ ورک کمپلیټ کیږي او په ټایم باندې دا ډیگری نه کمپلیټ کیږي. کلچرل ایکټیویټیز او اکیډمیک ته میک اپ کلاسز نو په هغه کې بیا دا فیصله شوه دا چې کوم میک اپ ایگزام دی نو هغه پراپر فورم نه دا غي اپروول کیږي الابا امپلیمنٹ کی گئی خو دئی دا پارا اسپیشل کلاسز چکم دینو آغا با پکیمیو کا ارینج کی گئی چکم سٹوڈنٹ کمزوری دی او ایتا پٹاپک کے مسئلے دی نو ایک اسپیشل کلاسز اگشتے شی.
دا پاکستان حکومت پا کال 2009 کی دا افغان زدکون کو لپارا دا علامہ اقبال سکالرشپ پنوم دا مفت زدکڑو یو پروجا شروع کرے وا. دا روان کال دا جولائی پا میاش کی ہم دا پروجے دریم برخا شروع شوی چی ترمخا بے دا پاکستان پا بیلابیلو پوہنتونوں کی سلور نیم زرا افغان زده کوونکو ته په سکالرشپ داخلي ورکوي چې پکې به د هغوی د پوهنتون د هاستل فیس بشمول د میاشتې وظیفه هم ورکول شي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. ازادي راډیو ته خواږی است. په کابل ښار کې د دوشنبه په ماښام باندې یوې چاودنې لږ تر لږه 1900 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې زیاته کړي چې دغه پیښه د کابل ښار په شپږمې اوزې اړوند قلعه بختیار سیمه کې شوې ده. زدران لیکلي سیمه کې یو کس پر ځان پورې تړلو چاودیدونکو موادو ته انفجار ورکړی چې متاسفانه د دب خبره د یوې ښځې په ګډون شپږ ملکي وګړي وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د پیښې عیني شاهدان او د کابل استقلال روغتون کې ځینې روغتیایي کارکوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې دې روغتون ته 15 مړي او ټپیان ور انتقال شوي دي. همدارنګ د کابل ایمرجنسي روغتون ته څیرمه سیمې اوسیدونکي هم ویلي چې یاد روغتون سره د ټپیانو او امبولانسونو ګڼه ګوڼه زیاته وه. د پیښې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته دا هم ویل چې دا پیښه د لوی څارنوالۍ دروازې ته څیرمه د مامورینو د رخصتېدو پر مهال شوې ده. ازادي راډیو د طالبانو د حکومت ځینو امنیتي سرچینو راستول عکسونو کې ښکاري چې د پیښې په سیمه کې خلک خواره واره او ان ټوټه ټوټه پراته دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د کابل په لویدیځ کې د ګڼو ورته مرګونو بریدونو مسؤلیت د داعش یا اسلامي دولت د ډلې د خراسان څانګې په غاړه باندې اخیسته. په اسرائیل کې هغه پراخ کاربندیز چې د حماس د سختدریزي ډلې په لاس کې د برمته اسرائیلیانو د کورنیو د غړیو په غوښتنه پرون سهار پیل شوی و د اسرائیل د کار د سترې محکمې په حکم پای ته ورسید. دغه اعتصاب وروسته له هغه پیل شو چې د اسرائیل پوځ د یکشنبې په ورځ وویل د شپږو نورو برمتهو مړي د رفه په یو تونل کې موندلي دي. د یرغملو خپلوان د خپلو عزیزانو د خلاصون لپاره له حماس سره د اوربند د موافقې غوښتونکي دي. جزئیات په دغه رپورټ کې له عصمت سروانه اورو.
په اسرائیل کې پرونی عمومي اعتصاب چې پر صدر اعظم د فشار راوړلو لپاره د اسرائیلي کارکونکو او د کارګرانو د اتحادیې په غوښتنه پیل شوی و، د دغه هیواد د کار د سترې محکمې په حکم پای ته ورسول شو. د دې کار بندیز هدف د حماس لخوا د نیول شویو اسرائیلي یرغملو د خوشي کولو لپاره د موافقې نهایي کول و. د کار سترې محکمې پریکړه وکړه چې د اعتصاب انګیزه د کارمندانو او کارګرانو له اساسي حق سره په مخالفت کې ده او د هغوی د قانوني حقونو سرغړونه کیږي. د محکمې د حکم له مخې اعتصاب د دوشنبه د ماسپښین په 2:30 بجې ودرول شو. د اسرائیل د مالیه وزیر د محکمې د پریکړې هرکلی وکاوه. بتسال ال سموتریچ وویل چې محکمه معلومه کړه چې اعتصاب سیاسي و. هغه زیاته کړه چې د دې ډول غیر قانوني کړنو دوره پای ته رسیدلې ده. ښاغلی سموتریچ له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره یو ځای د کار سترې محکمې ته د عمومي کاربندیز خلاف عاجل شکایت وکړ او استدلال یې وکاوه چې اعتصاب د هغو شرایطو لپاره اړین و چې پکې د کار کولو حق او د کارګرانو حق اخیستل شوی وي. دغه اعتصاب په غزه کې د حماس د افراطي ډلې له خوا د شپږ تنو وژل شویو برمتو د جسدونو له موندل کېدو او په وړاندې له پراخو لاریونو وروسته پیل شو. حماس د امریکا او اروپا اتحادیې له خوا یوه ترهګره ډله ګڼل کېږي. د اسرائیل پوځ د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د غزې ترنګې په جنوب کې د رفح په یوه تونل کې د شپږو نورو اسرائیلي یرغملو مړي موندلي دي. د پوځ په وینا دا کسان تر موندل کېدو لږ مخکې وژل شوي وو. د اسرائیل دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې وویل په موندل شویو جسدونو کې درې ښځې او درې نارینه دي. د اسرائیل پوځ زیاتوي دغه شپږ کسان شایي یوه یا دوی ورځې مخکې د حماس ډلې لخوا وژل شوي وي. د رفح په تونل کې د دغو اسرائیلي یرغملو د مړو له موندل کېدو وروسته د یکشنبې په ورځ د 101 پاته برمتو کورنیو د اسرائیل له خلکو وغوښتل چې په خپلو اعتراضونو اسرائیل ولړزوي. د یرغمل شویو کورنیو اتحادیې په اسرائیلیانو ژغ وکړ چې په بیت المقدس کې د صدر اعظم د دفتر مخې ته د یکشنبې په ورځ د ماسپښین په 4 بجو او همداراز د ماسخوتن په 9 بجې په تل تل ابیب کې د دفاع وزارت ته نږدې د اعتراض په دود لاریون وکوي. د برمتو د کورنیو اتحادیې د اسرائیل د ټولو کارګرانو له اتحادیې څخه هم وغوښتل چې له دوشنبې څخه اقتصادي فعالیت او تولید ودروي او اعتصاب اعلان کړي. په ورته وخت کې د اسرائیل د اپوزیسیون مشرانو پر صدر اعظم تور پوری کړ چې له افراطي ډلې حماس سره یوې ممکنه هوکړې ته د رسېدو لپاره په خبرو کې په خنډ رامنځته کولو سره خپل لاسونه د یرغملو په وینو ککړ کړي او د دې ځوانانو د وژنې ګناه به په خپل ریکارډ کې د تور داغ په توګه ثبت کړي.
له خبرونو ورآخوا
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. په اول کې به د فوټسال مینوالو ته دا ووایو چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په کانټیننټل کپ یا بین القارئ سیالیو کې وکولی شول چې ګواتیمالا ټیم ته 15-4 باندې ماته ورکړي. د کانټیننټل کپ سیالۍ په تایلند کې پیل شوی دی چې هدف یې راتلونکي نړیوال جام ته چې په ازبکستان کې به 2 ورځې وروسته پیل شي د ټیمونو لا زیات چمتووالی دی. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم لومړی وار په نړیوال جام کې لوبیږي او دا یې د چمتووالي لپاره د لومړنۍ سیالۍ بریا وته د چې د افغانستان د فوټسال ملي ټیم به نن سه شنبه له کویت او د چهارشنبه په ورځ به له استرالیا سره سیالي وکړي او د پنځمې په ورځ به بیا د کوربه تایلند په وړاندې لوبې ته ووزي. تمه ده چې د دغو سیالیو په تعقیب د فوټسال نړیوال جام په ازبکستان کې د سپتمبر له 14 پیل شي. ورب شو اروزګان ته. په اروزګان کې د اصلاحي پلان پلي کېدو مالی زیانمن د مرستې غوښتنه کوي. دوی چې د دولت لخوا د پلي کېدونکي اصلاحي پلان په ترڅ کې بې کوره شوي اوس سرپناه نه لري او تشنه اسمان لاندې شپې تیروي. دوی اندېښمن دي او وایي دا وضعیت د ماشومانو روغتیا ګواښي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د اروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ ښار کې له څه کم 3 کلونو ځنډ وروسته د خیرو کاري سیمې د ماستر پلان د پلي کېدو پاتې چارې بیا پیل شوې دي. د اروزګان ولایت د مرکز ترین کوټ ښار اړوند د خیرو کاري سیمه کې چې له کلونو راهیسې په خپل سر ډول ودانۍ جوړې شوې د مخکینی حکومت پر مهال ورته یو منظم ماستر پلان جوړ شوی و چې بیا یې چارې نیمګړې پاتې شوې. اوس د یاد پلان د پلي کېدو له امله مالی زیانمن شوي د مرستو غوښتنه کوي. وایي د کلونو د لاس په تړاکو جوړ کړي کورونه له منځه تللې دي. حاجي محمدین چې خبرې نسی کولای کورې د حکومت له لوري په اصلاحي پلان کې راغلي او بې کوره شوي چې له امله یې دی او کورنۍ یې تر شنه اسمان لاندې پاتې شوي دي. د محمدی نقشی عبدالکریم وایي که له نوموړي سره مرسته ونه سي نو ژوند کول به ورته ګران وي.
چې دا سړی جوړ کړي زما خو هم د سړی نه درلودي خدا پاک بیا دا سړی وکړي اجي پلې ځلو نو دا دا اجي صاحب چې دي یا نه دی زما اخ شي دي نو بل پلا بیا په دا نقشه کې دا سړی ولاړې خو تشې ویني دا سړی ګډ تللی دي او ژوند یې ورته شمال نه دي نو دی دا زموږ خور عیالونه نه لري دا اجي صاحب اوس ډېر بې وزه بې اولاد دي ته ویني دا بشر دي دا واته کال کېږي چې ابلج ولې دي نو اوس دي په کور کې دی ګولې روپۍ نه لري.
په تیر جمهوریت نظام کې د اروزګان ولایت سیمه ایزو چارواکو ویلي و چې په اخیرو کاري سیمه کې پر 4000 جریبه ځمکه عامه تاسیساتو باندې د ډیزاین سیوی ماستر پلان لمخې معیاري سړکونه روغتیايي او ښوونیز مرکزونه جمعتون او نور عامه تاسیسات په پام کې نیول شوي دي. فضل کریم د اروزګان ولایت د خیرو کاریز د سیمې یو بل وسیدونکی دی چې د یادې اصلاحي پلان د پلي کېدو له امله کور تخریب شوی دی.
زما سرای څوارلس په 1500 کې تللی دی. مثال زه دوه اوس قدرت بیا نه لرم. مثال چې زه خپل مشکل په حل کړم در دا اوس هیڅ پاملرنه نه دوه سوې نه هغه حکومت پاملرنه کړې نه دی کړی ده چې مثال موږ وسط د مسلمانانو غم وخورو یا مثال یو شی ورکو یا دا د کور مخته خارې غونډې پرتې دا واری کو.
د اروزګان یو شمېر نور اوسېدونکي که څه هم د دې پلان په پلي کېدو خوشاله دي خو وایي حکومت دې ژر تر ژره په یاده سیمه کې د بیا رغونې کارونه هم شروع کړي. دی وای اوس مهال کورونا تتلونکي لارې بندې دي او موټر تګ راتګ پرې نسی کولای. سیف الله چې د خیرو کاري سیمې اوسېدونکی دی ازادي راډیو ته داسې وویل
زما نوم سیف الله دی، خیرو په کاریز کې مې سرای دی. دا سردا اوسه ګوره، دا نقشې چې هر څه نقشې راغلي دي، دغه یو اوږد سړکې موږ ته نه دی ایستلی چې موږ بازار ته وځو. موږ دا نقشې ایستلي دي، دغه ناکې غیر ناکې کورونه ونړېده، سرایونه ونړېده، هغه خاورې پر هغه ځای کې دغه خراب پرتې دي. یو دغه نشي کولی چې د خپل کور مخ مای صفا کړي، د خپله کوره هیڅوک نشي راوتی. ورور
بلخوا د ترینکوټ ښاروالۍ مسؤلین وایي دوی پلان لري چې د حکومت او موسسو په مرسته د خلکو د تخریب شویو کورونو بیا ورته جوړ کړي او دغه شان مرستې ورسره وکړي. د طالبانو د حکومت د ترینکوټ ښاروالۍ ویان شریف الله زلاند وایي د یاد ماسټر پلان په تطبیقېدو سره به خلکو ته زیاتې اسانتیاوې رامنځته شي.
نو انشاءالله چارې ډېرې په چټکۍ سره روان دي، ځکه چې ترینکوټ ښاروالۍ ریاست مسؤلین هم عامو خلکو ستونزو ته ګوري، ځکه سبا ژمی را روان دی. نو چارې ډېرې په چټکۍ سره روان دي. انشاءالله د ترینکوټ ښاروالۍ ریاست او د موسساتو په همکاري به زیاتې مرستې وشي په یاد ساحه کې.
د یادونې وړ ده چې نه یوازې اروزګان بلکې د افغانستان ډېر ښارونه له ماسټر پلان پرته جوړ شوي چې خلکو ته یې بېلابېلې ستونزې پیدا کړې دي. غوښتنې دا دي که په ښارونو کې ماسټر پلانونه جوړ سي، خلکو ته به ډېرې اسانتیاوې برابرې سي.
د نورستان په مرکز پارون کې د سلګو نظرو امریکایي ډالرو په لګښت څلورو پروژو چارې پیل شوې. په دغو پروژو کې د استنادي دیوالونو، ویالو جوړولو او ترمیم چارې شاملې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکي وایي د مرکز پارون اړوند د پرونس او اشتیوي کلو کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې نړیوال پروګرام په مالی مرسته د څلورو پروژو چارې پیل کړي دي. د دوی په وینا د دغو څلورو پروژو لپاره 3,09,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوي چې په اتو میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. په نورستان کې د سندیزی فرعي حوزې رئیس مولوی محمد علي فاروقي د پروژو د پیل په مراسمو کې وویل په دغو پروژو کې 1,012 متره اوږده استنادي دیوالونه او د دوو کانالونو جوړول او ترمیم شامل دي. هغه له قراردادي شرکت وغوښتل چې د پروپوزل سره سم او اساسي کارونه ترسره کړي.
او زمون انجینران به د دې پروژې نظارت کوي او ان شاء الله ولزیس کم ستونزې دوی ته پیدا کیږي او موږ آماده یو ورته چې دا ستونزې د لا په ماده سره ورته حل کو او د خط تدبیر کولو او د امانتداري او د ایمانداري غوښتنه ترینه کو چې دا پروژه په خط تدبیر او خط طریقې سره تطبیق.
د ښاغلي فاروقي په خبره د یادو پروژو بشپړېدو سره به په سلګونه جریبه ځمکه او یو شمېر کورونه د سیلابونو له ګواښ وژغورل شي او سلګونه جریبه ځمکې ته به په منظم ډول اوبه ورسیږي. د مرکز پارون اوسیدونکي هم خوښ دي چې د ځمکو او کورونو ساتلو دپاره یې استنادي دیوالونه جوړیږي او همداراز ورته سیلابونو ویجاړې کړې ویلې او سربندونه بیا رغول کیږي. د دوی په وینا پیل شوو کارونو سره زرګونو کسانو ته د کار کولو موقع هم چمتو شوی ده. د پارون قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی:
نو اوس دغه پروژې سره به 15 کلي نو دا ځمکې دې لاندې راځي، ډېر نفوس دې لاندې استفاده کوي.
بیان الله خپل ملا په څادر کلکه تړلې بډې را وهلې او د بیلې په بیا رغونه لګې دی. وایي
ډېره خوشاله شوم چې دا کار پیل شو.
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې پروګرام لخوا د 3,09,000 امریکایي ډالرو په لګښت د دوو استنادي دیوالونو او دوو ویالو جوړولو چارې پیل کیږي چې تیرو سیلابونو د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې ولسونو ته د سر و مال زیانونه اړولي، ډیرې ویالې، سربندونه، لارې، ګودرې او سرکونه یې هم تخریب کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
چې ازادي راډیو انکاران ته سلامونه او نیکې له خدای پاک توګه جوړ او روغ به است. موږ چې د پکتیا ولایت وایز خاوز سوالي یو بغل تلری سیمه یو سي 50 کیلومتر 40 کیلومتر له سوالي جخل لري یو. نو موږ په خپل سیمه کې هیڅ روغتیاي مرکز نه لرو. د موږ له سیمې سیمه تر شپخانه پورې زو یا تر کلینیکه پورې زو 15,000 روپۍ موټر ته ورکو. لارم کچه دي په خپل سیمه کې هیڅ کلینیک نه لرو. دا یو ماشوم ما څلور پنځه واره د ویکنولې لپاره پنځوس کیلومتره سفر وکړ، بیا مې یوړت مې کینوله ور بند کړه. نو کدی امارت مسولینو ته دا غږ رسوي چې نور همکار موسسو ته رسوي چې موږ ته روغتیایي مرکز جوړ کړي. موږ له ډېر مشکلاتو سره مخ یو، چې کله زمه سي واورې سي نو بیا مونږ بیخي مشکلات زیات وي، مریضان مو تر اوسوالۍ نه رسیږي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه شفیع زابلی له ایران له خوزستان ښار څخه وایس ته پیدم. له ټولو لس مجاهدین ولس څخه مدا غوښتنه ده چې زموږ غم دی وخوري. په دې ایران کې موږ مسافر یو، ډیر پتنګ سره یو، موږ ته خپله ډوډۍ نه رسیږي، نه یو غذا.